د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو هم په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 13.5 صفا وزي اوریدلی شي. په دې خبرونه کې مو زه نوریاس نوری بیا هرکلی کوم. اوري چې روسیه له افغانستان سره ژمنه وکړه چې په پوځي برخه کې به همکاري وکړي. پاکستان وایي د څلور اړخیزې غونډې د جوړېدو لپاره ډېرې هڅې کړې دي. پر دې او پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره د خپرونې په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه درته خپرو. د حقیقت صدی او انصاف په لټه کې خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، صفي الله استانکزي ته به ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
افغان چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو په دیارلس ولایتونو کې تهاجمي عملیات کړي دي چې وسلوالو مخالفینو ته یې درنې مرګ ژوبلې اړولي. ولسمشر محمد اشرف غني له ټولو افغانانو هیله وکړه چې د یوه افغان ځوان هغې کمپیوټري طرحې ته رایه ورکړي چې د پوهنې په برخه کې ډېرې استفادې وړ ده. او د امریکا د جمهوري غوښتونکي مخکښ کاندید ډونالډ ټرمپ ویلي که چېرته دی ولسمشر شو له روسیې او چین سره به اړیکې پراخې کړي. خبرونه د افغانستان امنیتي ځواکونه په 13 ولایتونو کې تهاجمي عملیات لري. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل چې مخالفینو ته ډیره مرګ ژوبله او تاوانونه په کندوز، لوګار، کندهار او زابل کې اوښتي دي.
په 13 ولایتونو کې منګه شپاره عملیاتونه لرو، یعنی تعرضي تهاجمي عملیاتونه لرو. نتایج ډیر ښه دي، لاسته راوړنې لرو.
ښاغلي وزیر وویل د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې وسلوال سخت ځپل شوي دي. د لوګر په برکي برکي یو مخالف قومندان وژل شوی او 12 نور ټپي نیول شوي دي. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د طالبانو یو ډیپو له منځه تللی او د زابل په شارع صفا کې د حقاني شبکې یو قومندان وژل شوی دی. اخو د کورنۍ چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د کندوز په چاردرې کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال د طالبانو یو مهم قومندان قاري نجیب له 9 تنو نورو مخالفینو سره وژل شوی او 40 نور نیول شوي دي. اخو طالبانو تر اوسه د دې اداو په اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي او د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو دوه ورځو کې د افغان ځواکونو 15 تنه هم وژل شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني له ټولو افغانانو هیله وکړه چې د یو افغان هغې کمپیوټري طرحې ته رایه ورکړي چې د معارف په برخه کې د ډېرې استفادې وړ ده. تمیم عیسازاده یو ځوان افغان دی چې په دې وروستیو کې داسې سافټویر جوړ کړی دی چې د هغو په مرسته د ښوونځیو ښوونکي د زده کوونکو له کورنۍ سره اړیکې نیولی شي او کورنۍ د خپل ماشوم د ښوونځي له هره خبرېدای شي. عیسازاده پرون پارک کې له ولسمشر سره وکتل. د ازادي راډیو ته وویل چې پر رایې ورکولو نږدې څلور اونۍ اوښتي دي. وایي تر اوسه له نیکه مرغه افغانستان تر ټولو مخکې دی. په تېرو 28 ورځو کې موږ دوهم، درېیم یا لومړی وو. ما چې له ولسمشر سره وکتل هغه خلک وهڅول چې رایه ورکړي. عیسازاده زیاته کړه چې په وروستیو نړیوالو سیالیو کې 1200 طرحې وړاندې شوې وې چې د ده د طرحې په ګډون 100 طرحې د بل پړاو لپاره غوره شوې. رایه ورکول د مې تر لومړۍ نیټې د انټرنیټ له لارې دوام لري. او د امریکا د مرستو نړیواله پراختیایي اداره یا یو ایس ای آی ډی د ننګرهار د دریو ولسوالیو د کرنې د ریاست د مربوطو ادارو لپاره لمریزه برېښنا چمتو کوي. د یو ایس ای د چارواکو په وینا دا پروژه تر لاس لاندې ده او بیا به پسې پراخه شي او د کامې، کوز، کونړ او بهسودو په ولسوالۍ کې به 2000 کسانو ته برېښنا ورسیږي. د همدې دریو ولسوالیو د کرنې د ادارو لپاره د امریکا د مرستو نړیواله پرمختیایي اداره غواړي چې کمپیوټرونه او دفتري وسایل هم واخلي. بیا هم خرغلی. امریکا د جمهوری غوښتونکو مخکښ کاندید ډونالډ ټرمپ وایي که چیرته دی ولسمشر شو له روسیې او چین سره به اړیکې پراخې کړي. ټرمپ پرون په واشنگتن کې وویل سره له دې چې امریکا له روسیې سره جدي اختلافات لري، خدای به له ماسکو سره اوسنی کړکېچن حالت عادي کړي. ټرمپ زیاته کړه چې له روسیې او چین سره به د ګډو دوه اړخیزو ګټو پر بنسټ روابط ښه کړي. 9 کلن ټرمپ د خپلې بهرنۍ تګلارې په برخه کې د اوباما پر سیاست انتقاد وکړ او ویې ویل چې په لنډه موده کې ایران په یو ستر قوت بدل کړ. د بیا پاړه وویل
Iran cannot be allowed to have a nuclear weapon.
ایران ته اجازه ورنکړل شي چې اټومي وسله ترلاسه کړي. اجازه به ورنکړل شي دا په یاد لري چې اجازه به ورنکړل شي چې اټومي وسله پیدا کړي. ډونالډ ټرمپ ژمنه وکړه چې په عراق او سوریه به له داعش څخه پاک کړي. ټرمپ د جمهوری غوښتونکو کاندیدانو په منځ کې تر اوسه تر نورو مخکې دی. د امریکا په سنا کې دیموکراتانو پرون د جمهوری غوښتونکو د هغې هڅې مخه ونیول چې د امریکا د انرژۍ د وزارت لخوا د ایران د درنو اوبو د اخیستلو مخنیوی یې کاوه. جمهوری غوښتونکو د انرژۍ د وزارت د لګښتونو په هغه لایحه کې د تعدیل وړاندیز کړی و چې پر اساس یې نه شوای کولی په راتلونکي کې له ایرانه په 6.8 میلیون ډالر 2 دېرش ټنه درنې اوبه وپیري. دغه معامله چې د اپریل په 2 اعلان شوه د هغې مرستې یوه برخه ده چې تهران کولی شي له لویدي سره د شوې اټومي موافقې په چوکاټ کې خپلې ژمنې عملي کړي، خو ډیموکراتانو د دغه تعدیل د مخنیوي لپاره له پارلماني تاکتیکونو کار واخیست. هغه اظهارجنه ګولۍ وبلله چې په دې توګه یې ولسمشر براک اوباما ته د ویټو کولو لار پرانیستله. روسیه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندیز کړی دی چې د سوریې یاغي جیش الاسلام او احرار الشام ډلې د تروریستي ډلې ونوموي، ځکه هغوی له اسلامي دولت او القاعده تروریستي ډلو سره اړیکه لري. په ملګرو ملتونو کې ډیپلوماتانو وویل روسیې دغه وړاندیز چې د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا د اسلامي دولت ډلې او القاعده د بندیزونو کمیټې ته سپارلی، که د دغې 15 کسیزې کمیټې نور غړي ورسره مخالفت ونه کړي د مې په 11مه اجرایي بڼه غوره کوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالي چورکین وویل دا ډول اقدام د هغو معلومات په اساس شوی چې ښایي دغه ډلې چې په سوریه کې جګړه مخته وړي له تروریستي ډلو سره نږدې اړیکې لري، په تیره بیا له اسلامي دولت ډلې او القاعده سره. په ملګرو ملتونو کې د واشنگتن ماموریت په تور لیست کې د دغو ډلو د شاملولو په وړاندې محتاطانه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې دغه اقدام ښایي په سوریه کې د دایمي سولې د ټینګېدو هڅې زیانمنې کړي. د امریکا د ماموریت ویاند ادګار روا اسکیزیچ وویل دغه دوه ډلې چې اوربند کې شامل دي، که هغه تروریستي ډلې ونومول شي په ټینګ شوي اوربند به چې هڅه کوو د شخړو د پراخېدو مخه ونیسو ناوړه اثرات ولري. اروپایي اتحادیه وایي د اروپایي اتحادیې او یوکراین سرمشریزه چې ټاکل شوې وه راتلونکې میاشت جوړه شي تر سپتمبر میاشت پورې ځنډېدلې ده. د اروپایي کمیسیون یوې ویاندې د چهارشنبې په ورځ وویل چې د دغې سرمشریزې په ځنډولو موافقه د دې لپاره وشو چې د کیف نوی حکومت د سیاسي او اقتصادي اصلاحاتو د عملي کولو لپاره لازم وخت ولري. د یوکراین سره د اروپایي اتحادیې د همکارۍ موافقه د هغه بحران اساسي لامل و چې په نتیجه کې په 2014 میلادي کال کې د دې هیواد مسکو پلوی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ چې دغه موافقه یې رد کړې وه له قدرت لیرې شو. او ریټرز خبر ورکوي چې روسیې د بندي یوکراینی پیلوټې نادیا ساوچینکو خور وروسته له هغې د یوکراین په پوله ونیوله چې په زندان کې له خپلې بندي خور سره لیدلی و. د راپور له مخې د یوکراین یو ډیپلوماټ نن د روسیې پولې ته روان شو چې لیویرا ساوچینکو سره مرسته وکړي. هغه چې د یوکراین په یو ډیپلوماټ نمبر پلیټ لرونکي موټر کې له پولې تیرېده روسیې پوله ساتونکو نیولې او پاسپورټ یې هم ورڅخه اخیستی دی. د یوکراین د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر یوې مسؤلې وویل ساتونکو ورته ویلي چې نوم یې د هغو کسانو په لیست کې دی چې تر تعقیب لاندې دي. دغه پیښه 2 ساعته وروسته له هغې پیښې چې خبري رسنیو یوکراین ته د نادیا ساوچینکو د ورسپارلو د پروسې د پیلېدو خبر ورکړ. هغه د قتل په تور په 2 کاله بند محکوم شوې. نوموړی دغه تور رد کړی دی. دا مهم خبرونه له ملتیا مننه.
او له صفه او لاستان زینه هم مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. که غواړی دا خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. ولاندې خبرونه کې اوري چې روسیې له افغانستان سره ژمنه وکړه چې په پوځي برخه کې به همکاري وکړي. د افغانستان دفاع سرپرست وزیر مسکو ته په سفر کې خپل روسي سیال سره خبرې کړي دي.
په هغه برخه کې چې روسیې کولی شي چې زموږ سره مرسته وکړي سره هم خبرې کوي.
پاکستان وایي د څلور اړخیزې غونډې د جوړېدو لپاره ډېرې هڅې کړې دي او دا هڅې به دوام وکړي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د غورک ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې پیل شوي عملیات ښه مخته ځي.
کندهار هر کونج د افغانستان هره لوټه مهمه ده، خو غورک مهم په دې دی چې بیا به دښمن په کندهار کې مرکزونه لري.
د ولسي جرګې اداري پلاوی یو شمېر افغان کارپوهان د ناتو وروستی اقدام چې د یو شمېر مشکوکو تروریستانو د نیولو لپاره د هغوی د نومونو او عکسونو په خپرېدو سره له خلکو د همکارۍ غوښتنه کړې مناسب نه بولي او وایي دا به نور هم په خلکو کې ویره خپره کړي.
ایره با مردم شریک کردن نه تنها با مردم کمک نمیکنه بلکه یک حالت روانی را ایجاد میکنه.
یو شمېر افغان لوبغاړي وایي چې د بدني روزنې او د اولمپیک د ملي کمیټې د دوګونې رهبرۍ ترمنځ مخالفتونو د ورزشکارانو پر روحیې او د دوی پر ورزشي فعالیتونو ناوړه اغېز کړی دی. د بایسکل ځغلولو یوه ورزشکار وایي
د اولمپیک از دو فدراسیون است باید به زودی مشکلات حل شود. بیخی مارای خود گم کرده بودیم چند وقت پیش ما در کدام فدراسیون باشیم در کدام اولمپیک باشیم.
د حقیقت سره یو انصاف په لړه کې دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو. روسیه له افغانستان سره ژمنه وکړه چې په پوځي برخه کې به همکاري وکړي. په مسکو کې د پنځم نړیوال امنیتي کانفرنس په درشل کې چې د نړۍ شاوخوا 1500 پوځي چارواکو او سیاستوالو پکې برخه اخیستې ده، د افغانستان دفاع سرپرست وزیر له خپل روسي سیال سره تر خبرو وروسته د روسیې د پوځي مرستو په اړه رسنیو ته معلومات ورکړل. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
روسیه او افغانستان موافقه وکړه چې د پوځي تخنیکي همکاریو یوه کمیټه جوړه کړي او له نړیوال تروریزم سره د مبارزې ګډې هڅې زیاتې کړي. دا موافقه ماسکو ته د دفاع د سرپرست وزیر معصوم ستانکزی د سفر پر مهال وشوه. د دفاع وزارت ویان دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل
ملي دفاع وزیر ماسکو ته په رسمي بلنه لاړ دی. هلته هغه مسایل چې د دواړو هیوادونو په منځ کې، البته د دفاع وزارتونو په منځ کې ضرور دي چې په هغې باندې خبرې وکړي، هغه په هغې باندې خبرې کوي او په هغو برخو کې چې روسیه کولی شي چې زموږ سره مرسته وکړي په هغې باندې هم خبرې کوي.
د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر په ماسکو کې د پنځم نړیوال امنیتي کانفرنس ترڅنګ د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو سره وکتل. تر دې لیدنې کتنې وروسته معصوم ستانکزی رسنیو ته وویل پر دې مو خبرې وکړې چې روسیه د هغو افغانانو شمیره لوړه کړي چې په روسیه کې پوځي زده کړې کوي، استخباراتي معلومات له افغانانو سره تبادله کړي او د پوځي تخنیکي همکاریو د یوې ګډې کمیټې پر جوړېدو خبرې وشوې. د افغانستان د دفاع وزارت په وینا هر کال له 30 تر 40 پورې افغان محصلان په پوځي برخه کې په روسیه کې زده کړې کوي. د ماسکو په پنځم نړیوال امنیتي کانفرنس کې 1500 پوځي او سیاسي چارواکو برخه اخیستې ده او د افغانستان د دفاع د سرپرست وزیر سربیره د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزی هم ګډون پکې کړی دی. حامد کرزی د کانفرنس په لومړي ورځ وویل چې په افغانستان کې هغه وخت امنیت راتلی شي چې د سیمې هیوادونه ګډې هڅې وکړي. د امریکا متحده ایالاتونه او د هغه متحدان به په افغانستان کې خپل هدفونه له اوسنیو شرایطو سره سم د روسیې له مرستې پرته، د چین له مرستې پرته، د هند او ایران له مرستې پرته ترلاسه نه کړي. موږ غواړو چې پاکستان هم په اخلاص له دې مبارزې سره یو ځای شي. نو بیا به موږ پرته له څه شکه وګورو چې افغانستان به باثباته شي، پاکستان به باثباته شي او سیمه به خوندي شي. د ماسکو امنیتي کانفرنس دوه ورځې دی او نن به هم دوام وکړي. د دې کانفرنس ترڅنګ تېره ورځ د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر د روسیې له دفاع وزیر سره پر دې هم خبرې کړې دي چې څرنګه کابل او ماسکو د نړیوال تروریزم پر ضد ګډې هڅې کولی شي. د روسیې انټرفاکس اژانس د معصوم ستانکزی په وینا خبر ورکوي چې له سرګی شویګو سره غونډه بریالۍ وه او پکې ګډ ټکي وو چې په هغو کې د روسیې لوري هم دا خبره کوله چې په افغانستان کې بې ثباتي ټوله سیمه ګواښي.
و امریکا چې روسیې له افغانستان سره ژمنه کړې ده چې په پوځي برخه کې به ورسره همکاري کوي، دا خبره د افغانستان دفاع وزارت چارواکو وکړه. د افغانستان دفاع سرپرست وزیر موسکو ته په سفر کې له خپل روسي سیال سره خبرې کړې دي. په افغانستان کې بیا د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې پوځي عملیات روان دي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د غورک ولسوالۍ په یو شمیر سیمو کې پیل شوي عملیات ښه مخ ته ځي. د دې چارواکو په خبره افغان ځواکونه اوس له دفاعي حالته وتلي او په تعارضي حالت کې دي. له کندهار د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی پرې رپورټ لري.
د کندهار د پولیسو مشر لوی پاسوال عبدالرازق د کندهار په غورک ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال وویل چې افغان ځواکونه اوس په لوړ مرام په تاروزی حالت کې دی او په دغه ولسوالۍ کې پیلیدونکي عملیات په ښه پایله ولري. کومندان رازق وايي عملیات د غورک ولسوالۍ په 22 هغه سیمو کې پیل کړي چې د وسلوالو تر تهدید لاندې دي.
زموږ لپاره مهم د غورک د کندهار دروازه ده. نو کومه غورک مهم نه و بوله، موږ رګستان مهم و نه بوله، موږ معروف مهم و نه بوله. څوکاس او کبر ټول موږ کې د دښمن بلاس کې وژم جوه کم ځای مهم د کندهار هر کوین د افغانستان هر لټه مهمه ده. خو غورک مهم په دې دی چې بیا به دښمن په کندهار کې مرکز نه لري. نو موږ کوشش کوو چې په کندهار کې نه، چې په هلمند کې په هغه د کندهار په سرحدو کې لدی ورته.
په عین وخت کې په کندهار کې د 215 اتل کلي اردو قمندان تورن جنرال دا او چا خوادار چې غورک ته په عملیاتو کې د افغان ځواکونو ملاتړ ته ورغلی وویل چې طالبان د جګړې توان نه لري او افغان امنیتي ځواکونه د بشپړ مورال څخه برخمن دي. د نوموړي په وینا د طالبانو لخوا د عمري په نوم اعلان شوي عملیات دوی ته ټوکې ښکاري.
دغه خبرې چې دوی کوي، دغه چې موږ عملیات اعلان کړي دي او پلان کوي دي د عمري په نامه، دا موږ ته یو ټوکې معلومیږي. دا ټوکې موږ دوی دا ډېر وخت سره کړي دي، هیڅ مفهوم هم نه لري. ستا فکر دی کله نه موږ په دې باندې پر موږ کوم تاثیر لري او نه کوم دوی شي لري او دوی چې څه کړي دي دوی کوم دستاور دوم نه لري او دوی څه کولای هم نسیم. موږ دلته ډېر یعنی پرسونل ډېر په لوړ مورال جنګ دي او وبه جنگیږي شله او دشمن پال د چشتې ګوتاس ولیدي.
غورک ته د امنیتي چارواکو د سفر پر مهال خلکو خپلې ګیلې او شکایتونه مخامخ چارواکو ته بیان کړه. د خلکو په وینا له دواړو طرفونو یعنی افغان ځواکونو او د دولت د وسلوال مخالفینو څخه ښه خاطرې نه لري.
دغه رقم دی چې نومو د چشنګو وسته د بند اوازه خلکو ویل چې حکومت وایي چې موږ بند درته تړو دا تم بندې وایي مو انځور شوی دی تړلې نه دی نو موږ دغه د حکومت صدا غوښتونکی ده چې موږ وطن را جوړ کړي یو بند راته وتړي یو کار راته وکړي نو زموږ دغه حکومت سره
د کندهار غورک ولسوالي چې د روزګان او هلمند سره ګډه پوله لري یوازنی نام نه ولسوالي بلل کیږي. دا ولسوالي 15 کاله د دولت د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې وه او په تیرو درو کلونو کې چې د افغان ځواکونو لاسته ورغلې د وسلوالو طالبانو تر سختو تهدیدونو سره مخامخ سوې. یو کال مخکې د دغه ولسوالۍ ټولې لارې د وسلوالو طالبانو لخوا وتړل سوې چې د افغان ځواکونو تر عملیاتو وروسته اوس د خلکو پر مخ خلاصې سوې دي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم. تا چه وقت این احساس مردم بیچاره
او ملت مثال
میمانه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم. باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
تدین زیاد دیدان باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه خواهی نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې
نن د دې پروګرام وار دی. په دې 200 پروګرام کې چې نن مازیګر په 3 بجو خبریږي د سولې او جګړې په اړه د ولسمشر له وروستۍ وینا وروسته د سولې د خبرو د امکان پر بېلابېلو اړخونو خبرې کیږي. له موضوع لرې نه ځو. پاکستان وایي د څلور اړخیزې غونډې د جوړېدو لپاره یې ډېرې هڅې کړې دي او دا هڅې به دوام وکړي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر له خپل هندي سیال سره په نوې ډیلي کې دا خبره هم وکړه چې هیواد یې په وزیرستان کې د یاغیانو د ځپلو لپاره خورا زیاتې هڅې کړې دي. په کابل کې د تېرې اونۍ د سهشنبې د ورځې له خونړي برید وروسته افغان ولسمشر پر پاکستان غږ وکړ چې یاد طالبان په خپله خاوره کې وځپي او که دا کار نه کوي افغانستان ترې وسپاري. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
پاکستان یو ځل بیا ژمنه وکړه چې په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستو ته ژمن دی او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره به خپلې هڅې وکړي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر اعزاز احمد چودري وایي د څلور اړخیزو خبرو غونډو لوریو اسلام آباد، کابل، پیکنګ او واشنگتن هڅې کړې دي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره زمینه برابره کړي. چودري وویل چې په نوې ډیلي کې له هندي چارواکو سره د خبرو پر مهال په افغانستان کې د خپل هیواد دریځ روښانه کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت خبر پانه کې ویل شوی دی چې د دې هیواد پلاوی په بهرنیو چارو کې د هند دولت د وزیر اس جیشنکر په ګډون هندي چارواکو ته ډاډ ورکړ چې پاکستان د افغانستان د حکومت سره همکاري ته ژمن دی. تر دې مخکې د دوشنبې په ورځ د افغانستان ولسمشر اشرف غني ویلي وو چې نوره دا هیله نه لري چې پاکستان به وسلوال مخالفان د خبرو میز ته راکاشي. اشرف غني وویل که اسلام آباد د دې ډلو پر ضد پوځي عملیات نه کوي د افغانستان حکومت ته دې وسپاري. اعزاز چودري وایي چې هیواد یې په وزیرستان او د پاکستان په نورو برخو کې د یاغیانو د ځپلو لپاره هر راز هڅې کړې دي خو په افغانستان کې داسې نظر حاکم دی چې پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې د سولې د راتګ لپاره عملي هڅې وکړي. ولسمشر غني د دوشنبې په ورځ ملي شورا ته په کابل کې وویل که چیرته د پاکستان چلند بدل نشي نو د ملګرو ملتو امنیت شورا ته به مخه کړي. اشرف غني دا هم وویل چې د یاغیانو مشران په کوټه او پېښور کې دي. د امریکا په دفاعي پوهنتون کې استاد علی احمد جلالی ازادي راډیو ته وویل پاکستان تر سخت فشار لاندې دی.
که پاکستان دا فکر کوي که دا وایي چې زه په هغو کسانو کنټرول نه لرم په خپلې خاورې کنټرول نه لرم بیا نور هیوادونه دا اجازه لري دا حق لري چې په هغو سیمو باندې عملیات وکړي چې د هغو ځای په افغانستان باندې حملې کړي. ډېر هیوادونه په منطقه کې چې دغه خطر د تروریزم ځان ته یو خطر بولي د هغو سره په ډیپلوماتیک لحاظ باید همکاري وشي او که چېرته د افغانستان هندوستان دواړه چې د تروریزم نه د پاکستان له خاورې د تروریزم هدف ګرځېدلي دي یو ځای کار وشي دا ډېره فایده کوي په سیمه کې.
افغان حکومت هر وخت پاکستان تورن کړی دی چې د هغو یاغیانو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې جګړې کوي خو د پاکستان په بهرنیو چارو کې د دولت وزیر په هند کې تیره ورځ وویل چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې د بهیر د ملاتړ ترڅنګ د ټولې سیمې لپاره د یو لړ پروژو حمایت کوي. د په ځانګړي ډول د ټاپي، کاسازر او په سیمه کې د اورګاډي د پټلۍ د غځېدو یادونه وکړه. که چېرته دا پروژې پلي شي نو ګڼو افغانانو ته به کار پیدا شي او اسانتیاوې به رامنځته شي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو اورې د سهار لس بجې او یوشت دقیقې کیدونکې دي. د ولسي جرګې اداري پلاوی او یو شمېر افغان کارپوهان د ناتو وروستی اقدام چې د یو شمېر مشکوکو تروریستانو د نیولو لپاره د هغوی د نومونو او عکسونو په خپرېدو سره له خلکو د همکارۍ غوښتنه کړې مناسب نه بولي او وایي دا به نور هم په خلکو کې ویره خپره کړي. د یادونې وړ ده چې ناتو د لومړي ځل لپاره دغسې یو اقدام کړی. خان محمد سین پرې رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د کابل ښار د وروستۍ تروریستي حملې ویرله د خلکو له ذهنه نه ده وتلې. په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندانۍ د څو مشکوکو ځانوژونکو د نومونو په خپرولو سره بیا هم د خلکو اندېښنې راوپارولې. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی د هیواد له امنیتي ارګانونو سره د دې ډول اطلاعاتو شریکول مهم ګڼي، خو وایي چې مطبوعاتو ته د داسې مهمو اطلاعاتو راایستل په خلکو کې ویره اچوي. د ولسی جرګې منشي عبدالروف انعامي د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اگر اینا موضوعات استخباراتی را به نیروهای امنیتی و
که دوی دغه استخباراتی اطلاعات له امنیتي او استخباراتي دارو سره شریک کړي، هغوی به یې د مخنیوي لپاره اقدام وکړي او که چیرې له خلکو سره شریک شي نه یوازې دا چې ګټه به ونه کړي بلکې خلکو ته به ویره او ناوړه رواني حالات پیدا کړي او د مودو لپاره به په دې حالات کې وي.
په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندانۍ په تازه شپو ورځو کې د اته کسانو نومونه خپاره کړي او ویلي دي چې دغه کسان هڅه کوي د افغانستان په مختلفو سیمو کې ځانوژونکي حملې وکړي. د دې قمندانۍ ویاند له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه، خو وی ویل چې د حقانی د شبکې او وسلوالو طالبانو اته کسه غواړي چې د کابل، پروان، لوګر او خوست ولایتونو په مهمو سیمو کې ځانوژونکي حملې وکړي. د قمندانې هیله کړي چې خلک دې د دغه ځانوژونکو په پیژندلو او نیولو کې له امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. ورته وخت کې ځینې افغان کارپوهان وایي په افغانستان کې میشت بهرني ځواکونه ژمن دي چې د تروریزم ضد مبارزه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره مرستې وکړي. د دې کارپوهانو له ډلې محمد یوسف امین ځاځي ازادي راډیو ته وویل
خبر دا وه چې استخباراتي او کشفي ادارې د نړیوالو او د افغانستان حکومت په خپلو منځ کې دغه مسایل شریک کړي او ګډ تدابیر د ورته ونیسي. د افغانستان امنیتي ادارې او کشفي استخباراتي ادارې خپل مشکلات لري، خپلو کارو کې لږ پاتې شوي دي. دغه کشفي او استخباراتي ادارې د نړیوالو د سیمې هیوادو مشترک د تروریستانو د ځپلو په خاطر جدي اقدامات باید وکړي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت د عمومي ریاست نظر ولرو، خو له چارواکو سره مو اړیکې ټینګ نه شول. په دې اړه یوازې د دفاع وزارت د بیان مرستیال محمد رادمنش وویل چې افغان امنیتي ځواکونه هڅې کوي د وسلوالو مخالفینو هر ډول خوځښتونه شنډ کړي.
که دښمن په هر ځای کې هر ډول اقدام وکړي د هیواد درېګونی امنیتي ځواکونه به ورته کلک گزار ورکړي او اجازه به ورنه کړي چې د هیواد او خلکو د ګټو پر ضد عمل وکړي.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی ټینګار کوي چې حکومت د ژر تر ژره د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو مخالفینو لخوا ګمارل شوي کسان افشا او وینیسي. دا پلاوی وایي تر څو چې دا کار عملي نشي د استخباراتي اطلاعاتو شریکول به ګټه ونه لري.
و امرزل چې د ولسی جرګې اداري پلاوی یو شمېر افغان کارپوهان د ناتو وروستی اقدام چې د یو شمېر مشکوکو تروریستانو د نیولو لپاره د هغوی د نومونو او عکسونو په خپرېدو سره له خلکو د همکاري غوښتنه کړې مناسب نه بولي. په افغانستان کې افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو مخالفانو په وړاندې په یو شمېر سیمو کې عملیات پیل کړي دي. د دې او د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه مو وړاندې په خپرونه کې د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې د په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له ویان سره خبرې کړې دي.
The terrorist attack in our view is disappointing on several levels and
تروریستی حمله زمونږ په باور په بیلابیلو برخو کې ناامیدي رامنځته کوي. لومړی دا چې طالبانو فرصت درلود د سولې خبرو ته حاضر شي، خو اوس دوی جګړه غواړي او دا هغه څه دي چې دوی یې کوي. که د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په اړه خبرې وکړم، لکه څنګه چې تاسو ورباندې خبر یاست، دوی هم د شفق په نوم پسرلني عملیات پیل کړل. دوی د دغو عملیاتو لپاره ډېر تبلیغات وکړل، څو یو ور بیا طالبان د سولې بهیر ته وهڅوي. خو د تېر او سږ کال ترمنځ ستر توپیر دا دی چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه سږ کال ډېر یرغلیز کار کوي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ویاند څرګندونې مو واورېدې چې د حقیقت څه دی. په اونیس پروګرام کې د افغانستان پر روان وضعیت خبرې کړې دي. دا پروګرام وړاندې د انصاف په لټه کې له بل اونیس پروګرام سره یو ځای درته خپرو. خو اوس به د ورزش په برخه کې د اختلافاتو موضوع ته مخه کړو. یو شمیر لوبغاړي وایي چې د بدني روزنې او د اولمپیک د ملي کمیټې د دوګونی رهبرۍ ترمنځ مخالفتونو د ورزشکارانو پر روحي او د دوی پر ورزشي فعالیتونو ناوړه اغېز کړی دی. د اولمپیک ملي کمیټې مسؤلین وایي کوم فدراسیونونه چې د اولمپیک په ملي کمیټې پورې اړه لري، د بدني روزنې ریاست پکې د لاسوهنې هیڅ حق نه لري. خو د بدني روزنې فدراسیون وایي هغه فدراسیونونه چې دوګونی رهبري لري دوی ته رسمیت نه لري. د اولمپیک په ملي کمیټه کې د راپورته شوو اختلافاتو له څېړلو وروسته افغان ولسمشر د یو فرمان له مخې فهیم هاشمي د دې کمیټې مشر ټاکلی، خو مخکینی مشر ظاهر اخبر وایي چې دی مشر دی. جمهوري ریاست د دغو اختلافاتو په اړه له خبرو کولو ډډه کوي. سباون کاکړ تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې یو شمېر لوبغاړي وایي د ملي اولمپیک کمیټې او د بدني روزنې د ریاست ترمنځ مخالفت په هیواد کې د ورزش چارې ټکنۍ کړې دي. دغه لوبغاړي په دې باور دي چې دغه دوه رهبرۍ د دې سبب شوي دي چې لوبغاړي په دوو ډلو وویشل شي. ډېری دغه لوبغاړي وایي چې یو شمېر فدراسیونونه دوه مشران لري، چې یو د اولمپیک ملي کمیټې لخوا او بل یې د بدني روزنې لخوا ټاکل شوی دی. په دې اړه دوه افغان لوبغاړي وایي چې حکومت دې د ورزشي فدراسیونونو پر دوو برخو ویشلو او په دې برخه کې د اختلافاتو مخه ونیسي. دا وایي د بایسکل چلونې دوه فدراسیونونه وجود لري چې ډېرې ستونزې جوړ کړې دي. باید دغه اختلافات ډېر ژر حل شي، څو موږ خپل ورزش ته ادامه ورکړو. د بیا وای تبند د بدني روزنې او د اولمپیک کمیټې ترمنځ مخالفتونه په ورزش او په بهرنیو سیالیو منفي اغیز لري. دا په داسې حال کې دی چې څه موده مخکې د اولمپیک ملي کمیټې د ظاهر اخبار په مشرۍ د ولسمشر د هغه حکم په وړاندې چې باید په ورزشي فدراسیونونو کې اصلاحات رامنځته شي او بدني روزنې ته صلاحیت ورکول شي مظاهره وکړه. د ولسمشر د نوي فرمان په اساس د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مشر فهیم هاشمي ټاکل شوی، خو بل لوري ته ظاهر اخبار وایي چې دی د اولمپیک د ملي کمیټې مشر دی. ظاهر اخبار وایي چې هیڅ ډول اختلافات د دغو دواړو رهبریانو ترمنځ نشته. خو نوموړي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې هغه فدراسیونونه چې د اولمپیک په ملي کمیټې پورې اړه لري مستقل دي او د بدني روزنې ریاست هیڅ حکم پر دوی نشي عملي کولی.
ما هم امیدوار هستم که قوانین بین المللی رعایت شوه.
دی وایي زه هیله لرم چې نړیوال قوانین تطبیق شي. فدراسیونونه چې پر دوو برخو ویشل شوي دي ستونزې اکثر حل شوي دي، او یو شمېر خلک چې خپل ځان د فدراسیونونو په نوم معرفي کوي هغوی نړیوال سازمانونه او موږ ته رسمیت نه لري. دا کار یې خپل شخصي کار دی. دا په داسې حال کې ده چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه راپور کې د هغو 4.5 لک امریکایي ډالرو یادونه کړې چې د امریکا سفارت لخوا د انجینو د کرکټ ملي ټیم لپاره ورکول شوې وې، چې په اصل کې دغه ټیم هیڅ شتون نه درلود او یادې پیسې بیرته د امریکا سفارت لخوا واخیستل شوې. په ورته وخت کې د بدني روزنې د ریاست مشر عارف پیمان وایي چې د دوی ترمنځ هیڅ کوم اختلافات نشته، خو دغه ریاست هیڅ یو هغه فدراسیون نه مني چې دوه رهبرۍ ولري. دی وایي اوس مهال په زغرده وایم چې د هیواد ورزشکارانو ترمنځ هیڅ ډول اختلافات نشته. د ولسمشر حکم د بدني روزنې ریاست او سپورت مکلف کړی دی چې هغه فدراسیونونه چې ستونزې لري کارونه یې وځنډوي، او دغه حکم ټولو فدراسیونونو ته رسول شوی دی. هڅه مو وکړه چې د دغو اختلافاتو او ورزشکارانو د اداو په اړه د جمهور ریاست نظر واخلو، خو د جمهور ریاست ویاندانو په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د افغانستان ورزش په بیلابیلو برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې لري، خو پوښتنې دا دي چې ولې ورزش ورځ تر بلې سیاسي کېږي او ولې د دغو اختلافاتو په وړاندې جمهور ریاست پټه خوله دی.
محمود روشن له غزنی ولایت څخه لیکي چې جنگ نور بس دی، پاکستان باید نور له افغانانو سره دوستی وکړي. عبدالواسع هلمنوال له هلمند لیکي چې زما په نظر د افغانستان حکومت سره د روسیې مرسته به په افغانستان کې د روسیې او امریکا ترمنځ بل جنگ پیل کړي. ستاسو دوه پیغامونه وو چې د افغان بي سیمه تسوه اتلس شمېرې له لارې مو موږ ته رالیږلي وو. پیغامونه زښت زیات دي، موږ یې هرومرو په پروګرامونو کې درته خپرو. له تاسو مننه. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو لکه څنګه چې مخکې واورېدل، په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له ویان سره خبرې کړې دي. خو اوس به هم صفي ولسته نږدې ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
افغان امنیتي چارواکي وایي د کندز په چاردرې ولسوالۍ کې د طالبانو یو مهم قمندان قاري نجیب له نهو نورو سره وژل شوی او شل تنه یې نیول شوي دي. اخوا په لوګر کې په برکي برکي یو مخالف قمندان وژل شوی او دولس نور نیول شوي دي. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې هم د طالبانو یو ډیپو له منځه تللی او د زابل په شارې صفا کې د حقاني شبکې یو قمندان وژل شوی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له ټولو افغانانو هیله وکړه چې د یو افغان هغې کمپیوټري طرحې ته رایه ورکړي چې د پوهنې په برخه کې د ډېرې استفادې وړ ده. د امریکا د مرستو نړیواله پرمختیایي اداره یا USAID د ننګرهار د درې ولسوالیو د کرنې د ریاست د مربوطو ادارو لپاره لمریزه برېښنا چمتو کوي. د امریکا د جمهوري غوښتونکو مخکښ کاندید ډونالډ ټرمپ وایي که چیرته دی ولسمشر شو له روسیې او چین سره به اړیکې پراخې کړي. د امریکا په سنا مجلس کې ډیموکراتانو پرون د جمهوري غوښتونکو د هغې هڅې مخه ونیول چې امریکا د انرژۍ د وزارت لخوا د ایران د درنو اوبو د اخیستلو مخنیوی کاوه. او روسیې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندیز کړی چې د سوریې یاغي جیش الاسلام او احرار الشام ډلې د تروریستي ډلې ونوموي، ځکه هغوی له اسلامي دولت او القاعده تروریستي ډلو سره اړیکې لري.
د خبرونو تفصیل که غوړې به هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور کې ازادي رادیو ټکی کم د غرض انټرنیټ لارې د ازادي رادیو خبرونه هم صافي اوریدلې شي. د سهار له وجوده ماخام تر وو بجو د امریکا د ازادي رادیو خبرونه اوري او د ماخام له وجوده سهار تر وو بجو په همدې سپو عین په ټوله افغانستان کې په منځنۍ 1289 او لوی خارونو کې د اف ام په 15.5 د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. مخې له دې چې د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی دوه اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي. د پیکینګ او چین د اړیکو په اړه یو مطلب راخلو. د پیکینګ او به د پیکینګ او اسلام آباد د اړیکو په اړه، د پیکینګ او اسلام آباد د اړیکو نږدې کېدو ته نوی ډیلی یا واشنگتن اندېښنه لري. د پاکستان نږدې متحد چین ژمنه کړې ده چې په پاکستان کې به د 46 میلیارد ډالرو په ارزښت پراختیایي بېلابېلې پروژې عملي کوي. خو له پاکستان سره د چین مرستې یوازې په ملکي پروژو پورې نه محدودېږي، بلکې دواړه هیوادونه پراخې پوځي اړیکې هم لري. فرشته جلالزی د رویترز خبري آژانس د راپور نور جزئیات وړاندې کوي.
د چین حکومت په سږکال په پاکستان کې 46 میلیارد ډالر پانګونه وکړي. دا په یوه بهرني هیواد کې د پانګونې لپاره سږکال د پیکینګ تر ټولو ستر مالي تعهد دی. د چین حکومت پلان لري چې په ټول پاکستان کې د ریل ګاډي پټلۍ، د ګاز نل لیکي او د سړکونو جوړولو سترې پروژې بشپړې کړي. په پاکستان کې د چین د پانګونې اندازه د ټولې نړۍ د پراختیایي پروژو لپاره د امریکا تر کلنۍ بودیجې زیاته ده. د رویټرز خبري آژانس په وینا د پاکستان او چین نږدې کېدو او د هغوی د ستراتیژیکو اړیکو پراختیا هند او امریکا ته اندېښنې پیدا کړې دي. رویټرز وایي په پاکستان کې د چین داسې سترې پانګونې د پیکینګ په سیاسي کړیو کې د اسلام آباد موقعیت لا پیاوړی کوي. رویټرز د مثال په توګه د ګوادر بندر د پروژې یادونه کړې چې له بشپړېدو سره به یې 3000 کیلومتره سرک چین او پاکستان سره ونښلوي. دا سرک به د پاکستان له ګوادر بندره د چین تر قاشغر ښار پورې ورسیږي. پاکستان په 2014 میلادي کال کې په دې بندر د جوړېدو چارې و چینایي شرکت ته وسپارلې. د رویټرز په حواله چین به د ګوادر له لارې د عربو خلیج ته لار پیدا کړي او د دې سیمې تیلو ته به نږدې سي. چین به همداراز پر ګوادر بندر د خپلو تجارتي مالونو او نورو صادراتو اندازه هم زیاته کړي او له سیمې سره به یې تجارتي روابط لا ټینګ شي. پر دې علاوه چین له پاکستان سره پوځي مرستې هم کوي او د چین په ختیځ سمندر کې د دواړو هیوادونو ګډو پوځي تمرینونو د هغوی ترمنځ د ګډو ستراتیژیکو ګټو او همکاری عمق څرګند کړ. د رویټرز په حواله چین په تیرو دوو لسیزو کې په پاکستان کې شپږ اټمي ریکټرونه جوړ کړي او داسې ګڼل کیږي چې د یو بل اټمي ریکټر د جوړولو پلان هم لري. چین د دې سیمې په هغو هیوادونو کې ګڼل کیږي چې په اتیایمو کلونو کې له پاکستان سره د دې هیواد د اټمي پروګرام په جوړولو کې مرسته کړې وه.
د انصاف پلټکه
یو چې هغه پسې ورشبلو یا هغه پسې ورشبلو یا هغه پسې ورشم دې کې را باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زه ورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د انصاف په لټه کې د خبرونې درنو خوښونکو تر هر څه د مخه ځما اجمل تورمن سلامونه او منه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بدلی وسی. دوستانو دا ظلمو په دغه خبرونه کې د ملک عبدالرقیب همدرد چې د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ وسیدون کرے د ستونزه راخیستل تقریبا عمومي ستونزه یعنی دغه ستونزه په اوري سره به یوازې ملک عبدالرقیب نه بلکې په دغه ولسوالۍ کې نور په لسګونه کورنۍ هم هوساش یو آرام شي. د ملک عبدالرقیب ستونزه سره دا به په خپل لدنه واورو.
زه ملک عبدالرقیب همدرد د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ خطاس سره په تماس کې ما
مهرباني وکړئ ستونزه مو څه ده؟
ستونزه ما تورمن صاحب دا ستونزه ده چې په دونوي کې د تستینابي دیوالو چې هغه د دې خوانه منګر ازاد تکمیل کړ د ولسوالۍ او د ولایت له خوانه او لاړ وزارت ته انکشاف ته او د هغه ځینا د سروې امر او د ډیزاین امر راغی. نو په دونوي کې دغه زمنګ هغه دیوال استینابي سروې او ډیزاین شو چې په هغه وخت کې زمنګ په جرباو جرباو زمکا د سین په مقابل کې قرار درلود. نو په هغه وخت کې دا زمنګ مشکل تا دولت توجه نه کوله. سه په درې نوي کې ور سه په سلور نوي کې ور سه په دو نوي کې ویول. نو اوس زمنګ دغه مشکل دا ده چې اوس کورو ته اوس نږدې شوی او تهدید ټول کورو ته ده. هغه زمکه خو دې ولس بیچاره لمن دلاړه کچې ته د نوې کې مونږ تا کار سو وای نو زمنګ اتیا پیسه د زمکه پاتې کې د کډری نوې کې راته سو وای نو 50 پیسه د پاتې کې د سلو نوې کې سو یو یو شل پیسه د ډیر پیسه د پاتې کې دو. او مګر متاسه پانه چې ټول زمکه لمنځلاره اوس کورونه کورو ته نږدې شوی دي. نو په هر ارتباط سره زمکه خو د بشارو خلکو لمنځلاره لې اوس مونږ غواړو د محترم وزارت احیاء و انکشاف نه چې مونږ ته دغه استنادي دیوال دغه موږ ته جوړ کی چې زمنګ او دغه ولس کورونا دی دغه د سیند خطر نه محفوظ شي.
ملک صاحب تر دې مخکې مو له چا سره په دې اړه خبرې کړې وي؟ له محلي چارواکو سره یا له نورو سره؟
بلې تورمان صاحب محترم او وزیر صاحب برمک سره په دو نوي کې مو تطلم چې کله دا پروژه غوښته په درې نوي کې تطلم امرونه امرا کړی هغه امرا کړی ما ولې چې ځکه نو کار راغلی مخ بیرته وطن ته. نو په دوه میاشتې درې میاشتې بعد بیا هم تللی یم کوم نتیجه نه ده ورکړې. نو په څلور نوي کې محترم وزیر صاحب نصیر دورانی ته هم زه په هغه کې پروس کال اسمبلی په میاشت کې لاړم او هغلته هغه هم یو هغه یې عریضه یې ولیکله چې دغه هغه ته هغه کوي په تطبیقي پلان کې شامل کړي. خو هر کال چې زه تللی یم په دوه نوي کې تللی یم هم په تطبیقي پلان د کار کې شامل شوی په درې نوي کې په څلور نوي کې یم. نو پنځه نوي نه ده هم په دې ورځ کې دوه درې ځلې زه لاړم مګر وزیر صاحب ته نور مسؤلینو ته هم داسې زمونږ هغه ولوسو چې مونږ په ځان هغه سره لیدلی وای او کتلی او ملاقات مو سره کړی وای. نو ځکه تاسې ته هم زحمت درکړه چې دغه د خلکو او د ولس هغه څه ځمکې چې ولې هغه خو لاړلې. نو اوس دغه د بېچاره او خلکو دغه کورونه چې پاتې دي نو اوس مونږ د محترم وزارت انکشاف دیات نه دا خواهش لرو چې اقلا دا زمونږ کورونه د دغه ولس بېچاره دغه محفوظ کړي.
بله ملک صاحب، تاسو دغه موضوع په خپل شخصي ډول باندې څېړلې او کنه د خپل لغمان ولایت د مقام د تاریخ مو څېړلې؟
خبره دا ده محترم تورمان صاحب چې دغه نه ده د ولسوالۍ لخوانه جولس لخوانه لیکل سوی ولسوالۍ ته چې دغه زمونږ مشکل ده، بیا تللی ولایت ته، ولایت نه سورای ولایتي ته، سورای ولایتي نه بیا تللی دلته چې هغه سوی تللی مرکز ته، مرکز ته بیرته هدایت د سروې او د ډیزاین راغلی په دونوي کې، او دغه چې ډیزاین سروې سوی ده او نور زیاتي د دونوي کې پاتې شو، درې نوي کې پاتې شو، څلور نوي کې پاتې شو، په دې کې دولت هم خبر ده، رعایت هم خبر ده، او اسنادونه زمونږ هماغلته په دې درې څلور کلو کې قرار ارابیس کې قرار لري.
مننه ملک صاحب، موږ به هڅه وکړو چې ستاسو دغه ستونزه د کلیو پراختیا وزارت د مقام سره شریکه کړو چې په دې برخه کې ولې تر اوسه پورې څه کار نه دی شوی.
مهرباني کور ودان، موږ هم غواړو چې فقط دغه ولس بیچاره ته او دغه ازمکې چلمان دغه کورونه فضل محفوظ ساتي چې دوی خپل آرام ژوند ته دوام ورکړي.
د انصاف په لټه کې
د ښاغلي ملک عبدالرقیب هم درد ستونزه مو د افغانستان د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزارت له ویان ښاغلي اکبر رستمی سره شریکه کړه. ښاغلي رستمی په اړه راته وویل:
عرض بکنم که وزارت احیا و انکشاف دهات در 34 ولایت افغانستان در سکتورهای مختلف پروژه
باید عرض وکړم چې د افغانستان د کلیو پراختیا او بیارغونې وزارت په بیلابیلو سکتورونو کې پراختیایي پروژې پلي کوي. خو دا چې د لغمان په ځانګړي ډول د قرغیو ځمکې د سیلابونو له خطر سره مخ دي، موږ د استنادي دیوالونو ډیری پروژې په لغمان کې درلودې. ښایي چې زموږ دوست د شاهد وي چې د کلیو پراختیا وزیر دوه میاشتې مخکې لغمان ولایت ته سفر درلود او قرغیو ولسوالۍ ته هم لاړ، او موږ هلته د استنادي دیوالونو څو پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارلې او د څو پروژو عملي کار مو رسمن پیل کړ. د ولایت د مقام په تالار کې د بیلابیلو ولسوالیو له مشرانو سره د وزیر په ناسته کې ډیریو د استنادي دیوال او د څښاک د پاکو اوبو د پروژو د زیاتېدو غوښتنه وکړه. نو دغه وزارت هڅه کوي چې په لغمان او بیا په ځانګړي ډول قرغیو ولسوالۍ کې د استنادي دیوالونو پروژې زیاتې کړي. نو که دوی د دا شنستونزو سره مخ وي، پروژې نه تطبیق شوي، نو په همدغه ورځو کې دغه وزارت ته راشي چې زموږ ستونزه تخنیکي بور ته راجع کړو چې وی څېړي، او که مستحق وي نو سل په سلو کې ستونزو ته رسیدګي کیږي او پروژې پلي کیږي.
بررسی بکنه در صورت که اونا مستحق بدن 100% به مشکلشون رسیدگی میشه و پروژهشون تطبیق میشه.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغه پسې ورشبل او یغه پسې ور شامدې کې را باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوټ راځم.
کوټه حاضرې وی درې کوې حاضر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ور کړی.
د انصاف پلټکه
دوستانو دا د دیونه خبرونه شتاسې واوریدله، تر بلې مو پلوه وبخون کې خدای سپارو. خو په تلو تو کې د ټلیفون شمیره له ځان سره یاداش کړئ، تاسو کولی شئ خپل ستونزې په دې شمیره له موږ سره شریک کړئ: 0292290 تاسو کولی شئ یوازې د انصاف په لټه کې د خبرونې لپاره په دغه شمیره له موږ سره اړیکې ونیسئ. ډېر ځل لیدل شوي چې دوستان د نورو مسایلو لپاره هم په دغه شمیره اړیکې نیسي او تقریبا یو ډول مزاحمت ایجادوي. نو له دوستانو هیله کوو چې دغه شمیره یوازې د انصاف په لټه کې د خبرونې لپاره ده، چې تاسو خپلې ستونزې له موږ سره شریک کړئ. نو کولی شئ چې په همدې شمیره له موږ سره اړیکې ونیسئ. ښه ونه ولرئ.
د انصاف په لټه کې حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زما قسیم سولمل سلامونه ومني. د حقیقت صدای په پروګرام کې داونه په افغانستان کې د میشتو بهرنی ځواکونو له ویاند جنرال چارلز کلیولند سره مرکه لرو.
Thank you very much, Mr. Cleveland, for making time with Radio Azadi to discuss a few.
Dere manana shaghale Cleveland chi Azadi Radio saram market hazir soli. So da Afghanistan parda zin masale bandi khabar wakdo. Lekin sanga chi tas po hishi Afghanistan porustai ki da shadid khunadi pesho shahido. Chi da Taliban al khwa de lanso pasarlani o amaliyato sara irtibat lari. Khalak der andishmandi. Mujwaro stas nazar walu chi aya sharait sumra jididi.
Is really the situation that much serious? What's your assessment?
The terrorist attack, in our view, is disappointing on several levels. And
تروریستی عملی زمونږ په باور په بیلابیلو برخو کې ناامیدي رامنځته کوي. لومړی دا چې طالبانو فرصت درلود د سولې خبرو ته حاضر شي، خو اوس دوی جګړه غواړي او دا هغه څه دي چې دوی یې کوي. که د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په اړه خبرې وکړم، لکه څنګه چې تاسو ورباندې خبر یاست، دوی هم د شفق په نوم پسرلني عملیات پیل کړل. دوی د دغو عملیاتو لپاره ډېر تبلیغات وکړل، څو یو ور بیا طالبان د سولې بهیر ته وهڅوي. خو د تېر او سږ کال ترمنځ ستر توپیر دا دی چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه سږ کال ډېر یرغلیز کار کوي.
Taking the fight to the enemy.
And let me talk again about Taliban. As you know, it's the most dangerous.
اجازه راکړی یو څو نور هم د طالبانو په اړه خبرې وکړو. دا چې هغه په افغانستان کې تر ټولو خطرناک وسلواله ډله پیژندل شوی ده، لکه څنګه چې دوی په خپل بیان کې ویلي چې سږ کال به ډېرې سیمې ونیسي. ستاسو په باور آیا دوی به داسې وکړای شي؟ د دوی حالت او موقف تاسو څنګه ارزوئ؟
I think their position, you know, they finished the year feeling pretty strong.
د دوی د موقف په اړه به وایم، د دوی د قوت د احساس وخت نور پای ته رسیدلی. دوی د پخوا په پرتله زیاتې سیمې ترلاسه کړي. اساسي پوښتنه دا ده چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به څه وکړي. موږ باور لرو چې سږ کال به دوی د تیر کال په پرتله ښه کار وکړي. له دې سره سره د طالبانو د تیر کال او د سږ کال هدف دا دی چې د افغانستان زیاته برخه ونیسي. دا په دې پورې اړه لري چې دوی زیات مشروعیت ترلاسه کړي، او هم په دې پورې اړه لري چې دوی یو مرکز لاسته راوړي څو ترې حملې وکړي. دوی به ونه توانېږي چې زیاته برخه ترلاسه کړي څو د ځان لپاره خوندي ځای ومومي.
Afghanistan.
Tell me why do you think that دراتوای چې ولې به افغان ځواکونه سشکل بریالي وي؟ آیا غوی خپل کې همژغی شکړې او کایا دا چې د پخوا په پرتله دوی شته چی سوي؟
Yes, sure. It's a couple of things. First off, they have another year of experience beneath them. And as you know,
یقینا ځینې مسایل شته. لومړی دا چې دا یو نوې ځواک دی، خو له دې سره سره دوی د تیر کال څخه ښه تجربه لري. دوهم دا چې دوی په خپل ستراتیژیو کې بدلون راوړی دی، او اوس دوی زیاتې پوستې لمنځه وړي او ځواکونه په هغو سیمو کې ځای پر ځای کړي چې د دوی لپاره ښه نتیجه ولري، او دا یو مهم کار دی. بله دا چې دوی د قلو اردوګانو، لیواګانو او کنډکونو د رهبرۍ په کچه بدلونونه راوړي دي. بله برخه د روزنې ده. دوی وتوانېدل نوره روزنه هم ترلاسه کړي. زه به په هلمند کې د 215 قلو اردو مثال درکړم چې موږ په وروستیو کې ورسره په زیاته روزنه کې مرسته وکړه او مثبته لاسته راوړنه مو لرله. وروستی مورد دا دی چې دوی نوي امکانات ترلاسه کړي کوم چې مخکې نه درلودل.
New capabilities which they didn't have last year.
Like kum imkanat.
Like the A-29s which are the fixed wing aircraft that can provide
لکه این نه ویشالو تک چې کولای شي د دوی لپاره ماربوی ملاتړ برابر کړي. څلور له دغه الوتکو څخه هم د اوس عملاً فعالیت کوي. دوی MD-530 ډول هلیکوپټر لري او د غراز ډرون الوتکې لري چې کولای شي د دوی لپاره استخباراتي معلومات چمتو کړي. دوی لمخ کې نه په هلمند کې دغه الوتکې کارولې سوزمکني فعالیتونه وڅاري. نو دا درې مورد لکه تجربه، د ستراتیژي بدلون او نوي امکانات هغه څه دي چې دوی به د روان کال په ترڅ کې د دوی سره ډېر مرسته وکړي.
Things that will really help them out.
And besides the Taliban as you mentioned in your last report.
The Taliban تر څنګ په افغانستان کې شپږ نورې ډلې همسته، لکه څنګه چې تاسو په وروستي راپور کې ورته اشاره وکړه. آیا تاسو فکر کوئ چې دغه ډله به هم د طالبانو په څیر افغان امنیتي ځواکونو ته ګواښ پیښ کړي؟
We do. We are concerned and it's really
مونږ د ښمنیو او دا واقعاً یو پیچلی خوځښت دی. له یوې خوا طالبانو د دغې ډلې دوهم کس په توګه د سراج حقانی په نومولو سره وتوانېدل له حقانی ډلې سره اړیکې ټینګې کړي. د حقانی کسان تر ډېره پر خپلې ډلې ډېر تمرکز کوي، خو د حقانی او یمن زواهری په راوستلو سره طالبان وتوانېدل تر یو بریده خپل ملاتړ ټینګ کړي. خو د دې تر څنګ د ملا منصور د مشروعیت خبره هم په خپل ځای ده. دا چې منصور په ډېر مرموز چاپېریال کې واک ته ورسېد، دې موضوع هم په دوی کې ځینې اختلافات رامنځته کړل. د دې تر څنګ د مخدره موادو د تجارت موضوع هم مونږ د طالبانو ترمنځ د مخدره موادو د سوداګرۍ د کنټرول په سر خپل منځنۍ جګړې ولیدلې چې معلومدار د ملا منصور د کوکنارو او مخدره موادو د تجارت کنټرول ته ډېره لیوالتیا لري.
تاسو د القاعده او الزواهری یادونه وکړه. راپورونه شته چې دغه ډله په افغانستان کې د تیرو دوه یا درو کلونو په نسبت بیا فعاله شوې. آیا دا رښتیا دي؟ او که دي، نو دلیل دلیل څه دی؟
We believe that there continues to be an Al Qaeda presence. What has happened over the last couple of years?
موږ باور لرو چې Al Qaeda لا هم دلته حضور لري. په تیرو څو کلونو کې دوی د هند په نیمه وچه کې نوي فعالیتونه پیل کړل چې پر افغانستان، پاکستان، هند او بنگلاديش تمرکز لري. موږ باور نه لرو چې دوی شمیر به د پام وړ زیاتوالی موندلی وي یا به د افغانستان دولت ته یو ستر ګواښ وي. خو هغه څه چې موږ موندلی دا دي چې دوی به د طالبانو ملاتړ کوونکي واوسي، دوی به د طالبانو لپاره ښه امکانات او روزنې برابرې کړي.
نو تاسو فکر کوئ د دوی دا نوي فعالیتونه دا ایجابوي چې په وړاندې د نړیوالې ټولنې لخوا نور اقدامات هم وسي؟
موږ فکر کوو چې پر القاعده ډلې په همدې کچه فشار ساتلو ته اړتیا لرو، سربیره پر دې چې موږ د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو روزنه کوو او له طالبانو سره مبارزه کې د هغوی مرسته کوو. موږ تل پر القاعده خپل فشار جاري ساتلی او هر کله چې دوی سر پورته کوي موږ ځپلي دي.
نو د القاعده بیا فعالیتو ته په کتو فکر نه کوي چې د ایساف ماموریت په افغانستان کې لکه څرنګه چې تمه ورڅ کېدله دومره بریالی نه و؟
successful and effective as expected.
What we do believe is that Al Qaeda in the course of the last 15 years has been significantly diminished.
زمونږ په باور Al Qaeda په تیرو 15 کلونو کې په کافي اندازه ځپل شوې ده. که تاسو وګورئ چې په 2000 لومړی یا هم 2003 او 2005 کلونو کې دغه ډله په کوم حد کې و، نو نن دا غوي ورته په کافي اندازه راکم شوې ده. خو بیا هم دغه ډله شته او که هغوی ته په دوامدار توګه پام ونه شي نو دوی به ژر بیا راوټوکېږي.
They do have the ability to regenerate.
اجازه راکړئ د قاتم ملاتړ ماموریت ځواکونو لخوا د هوایي بریدونو په اړه هم پوښتنه وکړم. په دغه بریدونو کې تر ډیره کومه ډله هدف ګرځول کیږي او د سږ کال په ترڅ کې څومره هوایي بریدونه سوي دي؟
The main target right we were authorized to target to go after two terrorist groups.
اغړلی چې مونږ د هدف ګرځولو اجازه لرو هغه د القاعده او داعش ډلې دي. د روان کال په ترڅ کې ډیری دا ډول حملې د داعش پر ضد وي، زیاتره یې ښایي په ننګرهار کې وي او یو محدود شمېر یې په جنوب کې. د جنوري له لومړۍ څخه د مارچ تر 31 پورې سل دا ډول حملې شوې دي.
But the majority have been there. Just under 100 counter-terrorism strikes focused on Daesh and focused on Al-Qaeda.
دا حملې به یوازې د حملې ډلې پر وړاندې وي که د نورو ډلو پر ضد به هم وسي.
Against these two groups or other group like Taliban will also be included in these airstrikes. They will be targeted.
They will not be under a
نورې ډلې به د امریکا د توریزم پر ضد مبارزه کې شامل نه وي. د اوس لپاره یوازې موږ اجازه لرو چې القاعده او داعش هدف وګرځو. دا به وکتل شي چې نورې ډلې ائتلافي ځواکونو ته څه ډول ګواښ رامنځته کولی شي.
یو بله پوښتنه هم د همدې حملو په تړاو، په وروستۍ کې داسې راپورونه خپاره سول چې د نړیوالو ځواکونو د هوایي حملو په نتیجه کې خاصتا په ننګرهار او پکتیکا کې ملکي کسان هم تلف شوي دي. ستاسو ځواب په دې اړه څه دی؟
We have heard of these allegations of civilian casualties and we take those very very seriously.
موږ د دغو تورونو په اړه اوریدلی او موږ به دا جدي نیسو. په پکتیکا کې هم داسې وایي دا وشول چې هوایي برید کې 18 یا 13 ملکیان وژل شول. زموږ څېړنې لا هم جریان لري خو لومړنی راپورونه موږ دا تاییدوي چې موږ سم هدف ټاکلی وو. خو موږ ډېر وخت پر دې تېروو چې سیمه وڅارو او له بېلابېلو استخباراتي لارو کار واخلو. موږ دا کار د څو ورځو لپاره کوو تر څو خپل هدف وټاکو. کله چې هدف وټاکل شي نو بیا هغه تاییدوو او د پکتیکا په پیښه کې موږ همدا وکړو. خو بیا هم موږ تحقیق کوو او هیله لرو چې ډېر ژر نتیجه ترلاسه کړو. ولې زموږ ټول مړنیو راپورونو پر اساس په دغه حمله کې هیڅ ملکي، خاصتا هیڅ ماشوم او ښځه نه وژل شوي.
نو د یونما د وروستي راپور په اړه ستاسو خبرګون څه دی؟ په کوم کې چې راغلي چې د وسلوالو تر څنګ افغان او نړیوال ځواکونه هم د ملکیانو په وی برخې تلفاتو کې ښکیل دي.
یقینا
یونما یو معتبره اداره ده او دوی عالي کار کوي. هغه څه چې موږ ټول منو دا دی چې په هر اندازه ملکی تلفات بیا هم زیات دي. دوی نه ما راپور کوي چې 80% تلفات د وسلوالو مخالفینو لخوا شوي دي او هغه تلفات چې د افغان امنیتي ځواکونو یا ائتلافي ځواکونو لخوا رامنځته شوي اندازه یې 19% شاوخوا ده. بیا هم زه فکر کوم چې موږ به 19% لامل نه یو، خو دا منو چې موږ د یو شمېر تلفاتو لامل شوي یو. بیا هم موږ ټول هڅه کوو چې د ملکیانو د تلفاتو د مخنیوي لپاره هر ډول اقدامات وکړو.
There are
یو بل موضوع دا چې په افغانستان کې د داعش د شمیر په اړه بیلابیل نظرونه سته. روسي چارواکي وایي داعش ډله په افغانستان کې 1000 جنګیالي لري. آیا دا رښتیا دي؟
فکر کوو چې د دوی شمیر به ډیر کم شوی وي، خو داسې شواهد مونږ ته لیدلي چې وښیي د دوی شمیر به تر 10,000 وي.
But we have not seen evidence to suggest that there are up to 10,000 Daesh here.
Yeah. And do you think during that
تاسو آیا فکر کوئ دوی به دومره وړتیا ولري چې د افغانستان ګاونډیو خاصا شمالي ګاونډیو ته ګواښ رامنځته کړي؟
Well, you know, of course the Russians and the other northern neighbors are very concerned about that.
روسیا او د افغانستان شمالي ګاونډیان اندېښمن دي. ترکومه چې موږ داعش په عراق، سوریه، شمالي افریقا او نورو سیمو کې لیدلې، دوی دا وړتیا لري چې جګړې ډېر ژر پراخه کړي. داعش یو سیمه ییزه معضله ده، د افغانستان لپاره، د پاکستان لپاره او د شمالي ګاونډیو لپاره بالقوه معضله ده. دوی په ننګرهار کې لیدل شوي، همدارنګه د دوی نښې په کونړ او غزنی کې لیدل شوي دي. دا په دې معنا نه ده چې دوی شمیر زیات دی، بلکې دوی له یو ځای نه بل ته د ځان د بقا لپاره ځي. خو بې له شکه داعش ډلې یو سیمه ییزه مازله ده، او په دغه سیمه کې د داسې ډلې موجودیت چې په عراق او سوریه کې له وسلوالو سره اړیکې ولري، د سیمې او زموږ ټولو لپاره بده خبره ده.
یو وروستۍ پوښتنه، ټاکل شوی وه چې د قاتم ملاتړ ماموریت ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د افغانستان له حالاتو څخه یوه ارزونه وکړي او نتایج یې اعلان کړي. آیا دغه ارزونه بشپړه سوې ده؟ او آیا د دغې ارزونې له مخې به کوم احتمالي وړاندیزونه؟
Yeah, he has not yet finished that assessment. He is still working on it very aggressively right now.
د غارځونه تر اوسه نه د بشپړ شي او جنرال نیکلسن په شدت تور باندې کار کوي. د غارځونې پر اساس به د افغانستان کې د شپږو وسلوالو ډلو حالات او نفوذ وارزوي، او دا مشخصه بکړي چې د خپل ماموریت لپاره نور منابع ته هم اړتیا لري او کڅنګه. وروسته به بیا د پدې اړه کار وکړي چې د قاتل ملاتړ ماموریت څه ډول افغانستان سره سم مرسته کولای شي. اوس یو پښتنه شته چې ناټو او غړي به افغانستان سره څومره ژمن وي. باید یو وار بیا ووایم چې ناټو امریکا افغانستان ته ژمن دي. خو د جنرال نیکلسن د ارزونې له نتایجو نه پرته دا واضح ده چې د امریکا متحده ایالات افغانستان سره ژمن دي.
یو وار بیا مننه کوم جنرال کلیولند ستاسو له مرکې څخه.
Interview with us. Thank you very much.
Thank you. It's a pleasure.
مننه ستاسو خام چې وخت مو راکړې. مننه.
لالی بمی بیمار نشی یا نا